السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې دی نن د نهه ورځ او د 2019 کال د جون 11 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورټونه هم تاسو لپاره لرو او ریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومند نه خبرونه اورو
د پاکستان د احتساب عدالت د هیوادو پخوانی ولسمشر اسف علی زرداری د احتساب خامی ادارې ته د لس ورځو په جسمانی ریمانډ سپارلې په لندن کې سکاټلند یارډ پولیسو د متحده خامی موومنټ مشر الطاف حسین نیولې دی او چارواکي وایي په کندهار کې شپږ ولسي وګړي د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوي دي خبرونو تفصیل د پاکستان د احتساب عدالت د هیوادو پخوانی ولسمشر اسف علی زرداری د احتساب خامی ادارې ته د لس ورځو په جسمانی ریمانډ سپارلې بلخوا نیبو د مسلم لیگ نون یو مشر حمزا شهباز گرفتار کړی دی د مشر ډو خبریال وایي چې د احتساب خامی ادارې د جعلی بانک اکاونټونو په تور نیولې اسف علی زرداری نن احتساب عدالت ته وړاندې کړ پخوانی ولسمشر اسف علی زرداری چې پر ځان لګیدلې تورونه ردوي نه پرون وروسته له هغو گرفتار کړ چې اسلام آباد هایکورټ د زرداری د مستقل ضمانت درخواست رد کړ بلخوان نه لاهور هایکورټ په پنجاب اسمبلی کې د اپوزیشن د مشر حمزه شهباز د ابوري ضمانت غزولو درخواست رد کړ په حمزه شهباز ل خپل آمدنه د زیات وساسو درلودو د نه قانون پیسو سپینولو تورونه دي خو هغه دا ردوي په لندن کې سکاټلند یارډ پولیسو د متحده خامی موومنټ مشر الطاف حسین نیولې دی لندن پولیسو په خپل بیان کې د نیول شوي تن نوم نه څرګند کړی خو بی بی سی وایي چې د متحده خامی موومنټ د دې خبر پخلی کړی چې سکاټلند یارډ پولیسو نن په لندن کې د الطاف حسین په کور چاپو وهله او نوموړی یې له ځان سره بوتلو بلخوا د لندن میټروپولیټن پولیسو په ټویټر خپل یو بیان کې ویلي چې نن یې یو تن گرفتار کړی دی متحده کامی موومنټ یا پاکستان حکومت په رسمي توګه پر دې اړه څه نه دی ویلي له شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی د چوکیو لپاره انتخاباتي امیدوارانو په سیمه کې د 1440 لګولو مخالفت کړی دوی پرون د بنو په پریس کلب کې یو بیړنۍ غونډه وکړه چې پکې په قبایلي ضلعو کې د انتخاباتو ځنډولو په حکومتي خواست هم نیوکې وشوي تر غونډې وروسته آزاد امیدوار جمال داوړ په دغه موقع مشال ډو ته وویل
په کمپین کې خو به د کاندیډیټ سره بلا ډلې ګرځي خلک به ورسره ګرځي ګاډي به ورسره او په 244 کې دوی مونږ ته کلونه کړي دي چې په 15 کسانه به زیات کسان تر سره نه ګرځي نو چې دا نه ګرځي دا کمپین څنګه کېدی شي
د شمالي وزیرستان انتظامی وایي د دې ضلع امنیتي حالاتو په کتلو یې د 1440 لګولې ده یادوي چې د خیبر پختونخوا حکومت انتخاباتي کمیشن ته په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو ځنډولو خواست اهم کړي په باجوړ کې 14 د یوې ماشومې په ګډون درې کسان جوبل کړي دي د باجوړ مرستیال کمشنر دفتر مشال ډو ته ویلي چې دغه 14 نن غرمه د سلارزو تحصیل په سنگو کلی کې شوي کمشنر دفتر زیاتوي د سیمې کروندګرو د کور جوړولو لپاره شګه راوړه چې په شګه کې خخ لاسي بم ور باندې وچاودېدو د 14 زمواري چا نه دمدلي یادوي چې د روانې میاشتې په 8 نیټه هم د باجوړ په مامینزو کې د قسمه 14 یو نه کلنه ماشومه وجلې وو د دې دوه غټې خويندې جوبل کړی وی مشالې دوته وګستی چارواکي وایي په کندهار کې شپږ ولسی وګړي د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوي د ولایت د پولیسو ویاند قاسم افغان ویل دغه چاودنه نن په ډنډ ولسوالۍ کې د سپرلو پر یو غاړي شوي ویل کېږي وژل شوي ټول د یوې کورنۍ غړي دي چې پکې څلور ماشومان دي لا هم چا د پیښې ذمواري نه ده منلې خو د ډنډ ولسوال حاجي عبدالله ویل دي چې بم طالبانو په هغه سړک باندې خو دی وو چې زیاتره پرې بهرني او افغان سرتیري تګ راتګ کوي د یو بل خبر لمخې د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د عملیاتو او ماینونو چاودېدو له امله نه وسلوال وژل شوي دغه پیښې تېره شپه ناوخته د میوند ولسوالۍ په بندتیمور سیمه کې شوي د کندهار د امنیت قمندان سکتر قسیم آزاد مشالې ډو ته وویل چې لومړی برید د ملي اردو هوایي ځواکونو کړی او پر مهال یې په دوو موټرانو او یو موټرسایکل سپاره وسلوال په نښه کړي قسیم آزاد دغه راز وویل چې د بندتیمور په سیمه کې د ماینونو جوړولو په ځای کې 14 شپږ ماین جوړونکي وچلي وسلوال طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي ټاکل شوی د جاپان وزیر اعظم شینزو ابه با سبا څخه د تهران د روزنه سفر پیل کړی. نوموړی با په دې سفر کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی او ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی سره لیده کاته کوي. د پتیرو سباندې څلویښتو کلونو کې به ایران ته د جاپان د یو بروحاله وزیر اعظم لومړی سفر وي. د جاپان د کابینې مشر مشر سکتر نن خبریالان ته وویل ټوکیو تمه لري چې د دې سفر په نتیجه کې به د واشنگټن او تهران ترمنځ تناو راکم شي. جاپان په ایشیا کې د امریکا یو له نږدې اتحادیانو دی چې د ایران سره هم نږدې اړیکې لري. د تهران او واشنگټن ترمنځ تعلقات یو کال وړاندې له هغې وروسته خراب شول چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تهران او نړیوال طاقتونو ترمنځ له اټومي تړون نه د وتلو اعلان وکړ. د کازاکستان مرکزی الیکشن کمیشن د 9 جون ولسمشریزه ټاکنو رسمي او حتمی نتیجې اعلان کړي چې له مخې یې موکتی ولسمشر قاسم جومارت توکایوف په درون اکثریت سره بریا ترلاسه کړي. الیکشن کمیشن نوویل توکایوف چې پخوانی زورواکه ولسمشر نو سلطان نظربایوف را مخته کړی وو چې دا رنګ د ده ځای ناسته جوړ شي نوموړي 0.96% رای ترلاسه کړي دي. انتخابات له دې قبل هم د ګډوډۍ ښکار شول چې په سلګونو حکومت ضد مظاهره چان ونیول شول. او اوس هم د کرکټ خبره. د 2019 نړیوال کرکټ کپ سیالیو کې نه د بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ میچ د باران له وجې ځنډیدلې. ټاکل شوی وه د کپ د 14 میچ به د برتانیا په بریسټل کې د پېښور پر وخت 2:30 بجې پیلېدو. د پوینټونو په میزو سریلانکا له 3 پوینټونو سره په 6 او بنگلاديش له 2 پوینټونو سره په 8 نمبر دي. دا او تر دې مهال د مشال خبرونه. اوس هم د موسم حالو کرنسی بایل سیره ظاهر اورو.
نن د نهه بورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.80 روپۍ او په 1.85 روپۍ. یو یورو په 1.80 روپۍ او په 1.88 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 1.60 روپۍ او په 1.70 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 9.30 روپۍ او په 9.30 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ غسل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 22، بنو کې 9 او 23، ژوب کې 24 او 18 او کوټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واورئ د پاکستان احتساب عدالت د پیپلز کون شریک چیرمین آصف علی زرداری د 100 ورځو په ریمانډ نیب ته حواله کړ. اخوا د بلوچستان په شمول د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د پخواني ولسمشر آصف علی زرداری د نیول کېدو پر ضد احتجاجي مظاهرې وشوې.
زرداری صاحب خو هغه لیډر دی چې خپل ژوند یو لس کال جیل کې تیر کړی، دا خیبر پختونخوا نوم ورکړي، دا بلوچستان ته صوبای خودمختاري ورکړي، NFC اوارډ ورکړي.
را روانو صوبای انتخاباتو ته ولاړ د شمالي وزیرستان کاندیدان وای حکومت په سیمه کې دفا یو سلسلور سلوختم لګولي او دوی خپل انتخاباتي کمپاین نشي کولی.
په کمپین کې خو به د کاندیډیټ سره بلا ډلې ګرځي، خلک به ورسره ګرځي، ګاډي به ورسره. او په 244 کې دوی موږ ته کلونه کړي دي چې په 15 کسانه به زیات کسان ته سره نه ګرځي.
او د پاکستان حکومت په سیګریټو او ځینو مشروباتو د ټیکس لګولو اعلان کړی. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علی زرداری نن د جون پر 11 د احتساب عدالت ته وړاندې کړل شو. د 10 ورځو په جسمانی ریمانډ یې د نیب حراست ته وسپارلو. نیب پر آصف علی زرداری او د هغه پر خور فریال تالپور د جالی اکاونټونو مقدمه جوړه کړې ده. دوی په دې قضیه کې د مستقل ضمانت لپاره اسلام آباد های کورټ ته درخواست ورکړې وو چې جسټس عمر فاروق او جسټس محسن کیانی رد کړي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
نن د نهې په ورځ د احتساب قامی ادارې نیب د پخوانی صدر آصف علي زرداری د 14 ورځو جسمانی ریمانډ اخستو لپاره نوموړی د اسلام آباد احتساب عدالت ته وړاندې کړو. د یاد عدالت جج ارشد ملک آصف زرداری د 10 ورځو په ریمانډ نیب ته سپارلو وروسته حکم ورکړو چې نوموړی د جون په 20مه نیټه بیا عدالت ته وړاندې کړی شي. نیب په آصف زرداری او د هغه په خور فریال تارپور باندې د جعلي اکاونټونو مقدمه جوړه کړې ده او دواړو په دې قضیه کې د مستقل ضمانت لپاره اسلام آباد های کورټ ته درخواست ورکړې وو، کم چې د جون په 10مه جسټس عمر فاروق او جسټس محسن کیانی رد کړو. او هم په یاد نیټه د نیب اهلکارانو نوموړی د خپل کور نه ونیولو. د احتساب عدالت په ودانۍ کې خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې آصف زرداری د خپلې گرفتارۍ په حق لوویل وړاندې یې ویلي وو چې نیب دوی نشي گرفتارولی، بلکې دا هر څه د حکومت په خوښه روان دي. بلخوا هم د جون په 11مه لاهور های کورټ په پنجاب اسمبلی کې د اپوزیشن مشر حمزه شهباز د عبوري ضمانت غځولو درخواست رد کړو او نیب نوموړی د نیولو وروستو ټوکر نیاز بیگ کې خپل دفتر ته بوتللو. د نیب لخوا په حمزه شهباز د آمدن نزیات اساسې لرلو، رمضان شوګر مل کې د غبن او په ناقانونه ډول د پیسو د لیګلو تورونه لګول شوی دي. خو نوموړی دا تورونه نه مني او وایي که پرې د 1 روپۍ غبن ثابت شو نو سیاست به پرېږدي. د حمزه شهباز د گرفتارۍ وروستو مسلم لیگ نون په حکومت د انتقامي سیاست کولو تورونه لګولي دي. د نواز شریف لور او د مسلم لیگ نون رستیالی صدر مریم نواز په خپل ټویټ کې په حکومت نیوکې په کولو سره ویلي دي چې معاشي سروې او بجټ کې د تاریخي ناکامیانو نه د اولس توجه اړولو لپاره دا گرفتاریانې شروع کړې دي. خود ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري وایي په ملک کې د احتساب کولو بنیاد په کې خودو سره عمران خان او ګوند یې د اولس سره کړي وعده پوره کړه. په ملک یو ماحول جوړ کړی شوی دی او د هر چا احتساب روان دی. چا هم چې درغلی کړی ده نو پر ضد یې کاروایی روانه ده. آصف زرداری، نواز شریف او حمزه شهباز دی په خپلو زړونو لاسونه کې دي او رښتیا دی وایي چې کوم کیسونه پرې جوړ کړی شوی دي نو دا صحیح نه دي او دوی د سیاسي انتقام خبره کوي. نو زه وایم چې د چا نه هم انتقام نه اخیستلی کیږي، بلکې صحیح کاروایی روانه ده او دا ډومبی ځل دی چې په ملک کې د یو مضبوط احتساب بنیاد کې خودی شو. یادونه ده چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د وړاندې څخه د لاهور په کوټ لکپت زندان کې بندیوان دی. نوموړي ته د تیر کال په دسمبر میاشت کې د اسلام آباد احتساب عدالت په العزیز سټیل مل قضیه کې د 2 کالو بند او جرمانې سزا اورولې ده.
اوریدونکو په دې اړه راځو یو بل ریپورت ته. د پیپلز ګوند د شریک چیرمین او د پاکستان د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د نیول کېدو پر ضد پرون د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د دې ګوند پلویانو احتجاجي مظاهرې کړې دي. د کوټې د پریس کلب ودانۍ مخې ته غونډو شو ځوانانو د احتساب قامي ادارې دغه اقدام وغانده. دوی وویل پر زرداری مخکې هم د دروغو کیسونه جوړ شوي وو او په اوسنیو هغو کې به هم نوموړی په عزت بری شي. آصف علي زرداری د جعلي بینک اکاونټونو لرلو په تور پرون په اسلام آباد کې ونیول شو. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین ناور.
د پاکستان د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د گرفتاری په ضد تیر مازګر په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې احتجاجي مظاهرې سوي دي. په کوټه کې د پیپلز ګوند د ځوانانو د څانګې تر سوري لاندې یوه مظاهره د کوټ پرس کلب مخ ته وسوه. په کوم کې چې مظاهره چانو د آصف علي زرداری په حق او د حکومت په ضد څه داسې شعارونه ورکول. پر دې محال د مظاهره چانو مشرانو وویل چې د پخواني ولسمشر کسور یوازې دا دی چې هغه په هیواد کې و پښتنو ته خپل نوم او بلوچستان ته خپل حق ورکړی وو. په دې ترڅ کې یو ځوان نور احمد راته وویل
زرداری صاحب خو هغه لیډر دی چې خپل ژوند یو لس کال جیل کې تیر کړی، بیا محترم شهادت بعد چې زرداری صاحب پاکستان اختیارات خپل لاس کې وکړي، دا خیبر پښتونخوا نوم ورکړي، دا بلوچستان چې قوم پرستانو دا زرداری دی چې دی د خلق ته صوبای خود مختاری ورکړی، ان اف سی اوارد ورکړی، د پسماند صوبا کې ځوانان ته نوکریان ورکړي. زرداری غیو قصور دادي چې هغه غریبان د پاره زړې کې درد لري.
دوی غوښتنه وکړه چې د آصف علي زرداری په ضد مقدمه ختم او سم د لاسه دی هغه را خوش کړل سي. په دې ترڅ کې د پیپلز ګوند د یوت وینګ د څنګ صوبایي سرمنشي عین الدین کاکړ وایي چې د پیپلز ګوند غړي څوک په جیلو نسی ویرولای.
پیپلز پارټي مخکمه د نیبګردي سامنا کړی او د جیلو او د عدالتو سامنا نه کړی دی هیڅ کله پر هغه باندې داسې یو الزام نه دی ثابته شوی. موږ اوس هم دغه د آصف علي زرداري وداشي ته تیار دی چې د دې د سامنے ته بالکل تیار دی او بالکل حقیقت خو نسته. او چونکه دا یو مخکې ماده زرداري د دې عدالتو سامنا کړی دی لیکن هغه بری شوی دی بایزت تور پر او اوس هم داسې ثبوت نسته چې پر زرداري باندې دغه کیس ثابته شي. لیکن د پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم هغه صرف دا کوشش کوي چې عوام ته ریلیف نسي ورکول هغه په دا شکل خپل بچاو دغه کوي.
دلته خبره ده د ونه ور ده چې آصف علي زرداري د جلی بینک اکاونټ په یو مقدمه کې د اسلام آباد های کورټ څخه د ضمانت د درخواست رد کېدو وروسته تیر مازدیګر په اسلام آباد کې پولیسو نیولې وو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، له شمالي وزیرستانه د صوبایي اسمبلی څوکیو ته کاندیدان وایي د حکومت لخوا د انتخاباتو ځنډولو پریکړه او په سیمه کې دفعه یو سل څلور څلوېښتم لګول د دوی د سیاسي هلو ځلو د مخه نیولو په معنی دي. دا کاندیدان تور پورې کوي چې د تحریک انصاف صوبایي حکومت خپلو امیدوارانو ته د انتخاباتو ګټلو لار هواروي. د شمالي وزیرستان چارواکو ویلي په سیمه کې د نامنۍ پیښو مخنیوي لپاره یې د یوې میاشتې لپاره پر لویو ولسي غونډو بندیز لګولی دی. نور تفصیل د عمر وزیر ناو.
د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی لپاره شمالي وزیرستانه دوه حلقو پی کې یو سلو یولس او پی کې یو سلو دولس لپاره ولاړ کاندیدانو صوبایي حکومت لخوا قبایلي ضلعو کې ټول ټاکنو ځنډولو باندې نیوکې کړې او تیره ورځ یو شمېر کاندیدانو بنو پریس کلب کې هنګامي خبري غونډه هم وکړه. دوی د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر لخوا سیمه کې د فایو سلو سلور سلویخ نافذولو غندنه هم وکړه. د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونو هم قبایلي ضلعو کې د صوبایي حکومت لخوا الیکشن کمیشن نه ټول ټاکنې ځنډولو درخواست مزمت کړې. شمالی وزیرستان صوبایي اسمبلی څوکۍ لپاره ولاړ آزاد امیدوار جمال داوړوای دوی ته ویل کیږي چې پنځه کسانو نه زیاته اجتماع جوړ نه کړي نو بیا دوی سیاسي کمپین څنګه وکړي؟
په کمپین کې خو به د کاندیډیټ سره بلا ډلې ګرځي، خلک به ورسره ګرځي، ګاډي به ورسره. او په 244 کې دوی مونږ ته کلونه کړي دي چې په پنځه کسانو به زیات کسان ته سره نه ګرځي. نو چې دا نه ګرځي دا کمپین څنګه کېدی شي؟ دوی د خپل کاندیډیټ سي په دې پوزیشن کې دي نه د پی ټی آی د ګورنمنټ چې هغه کمپین وکړي یا د خلکو سره مخامخ شي. دوی غواړي چې بل څه تاوم د کمپین مقاو د ناستې پاستې مقام ملاو نشي. او بل دې دا وایي چې د بارنه به کسان ناراضي دلته خو زمو په دې الیکشن کې بلا کسان داسې دي چې د سیاسي جماعتونو سره وابستګي دي. نو په دې پسې به خپل تنظیمي ډن چې خلک راځي او دلته به د دوی سره کمپین کوي، کدا دوی بلاک کوي، نو دا دې سم میسج ورکوي.
پی کې یو سلو یو لس نه آزاد امیدوار او یو تا وزیرستان غړی اسد الله شاوای دوی د نور تیارې ته نه بوزي.
د 144 سره نافذولو اعلان یې کړه. دې میز پر پور مخالفت کی او په اجتماع باندې پابندي په جلسې په تقریر باندې پابندي. موږ خو دې ته خوشی دي چې فاټا مرجر وشو، ایس وی خلک ته ازادي ملاو شي او چې کوم نیرا پاکستان شه قانون دا او سہولیات ته اوی میشته ملاو شي. او یو کاندیډیټ چې کمپین نشي کړای به نیرا عوامي تاسو ازادي ملاو وي وطن نه نیرا تیارې په لري نبی آی.
شمالي وزیرستان پی کې یو سلو دولس نه آزاد امیدوار ملک غلام وایي چې په کالونو کې دوی امن پر ځای نه کړو نو په شلو ورځو کې څنګه پر ځای کوي چې ټول ټاکنې پر دې بانا ځنډوي. د شمالی وزیرستان ڈپٹی کمشنر عبدالناصر خان د جون پر اتمه نیټه په یوه رسمي اعلامیه کې ویلي چې دا ګام د سیمې اوسنی امنیتی وضعیت په کتو د وسله والو ګواښونو ولسی غونډو او مظاهرو په صورت کې د امنیت ګډوډولو په رڼا کې اخیستل شوی دی. په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه بندیز به تر یوې میاشتې پورې وي. تر دې وړاندې د می 28مې نیټې نه ځایي انتظامیې شمالي وزیرستان ته له نورو سیمو د خلکو پر ورتګ هم بندیز لګولی. حکومت دا ګامونه په شمالي وزیرستان کې د می پر 26مې نیټه د خړ کمر پیښې وروسته اخیستی. بل طرف انتخابي کمیشن چارواکي وایي د انتخاباتو ځنډولو په اړه یې لا هم پریکړه نه دی کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان بار کونسل اعلان کړی چې د جون په 14مه ځکه مظاهره کوي چې په دغه ورځ د پاکستان سپریم جوډیشل کونسل پر قاضي فایز عیسی د لګیدلو تورونو اورېدنه کوي. په همدې حال کې جیونوس په یو راپور کې ویلي چې د پاکستان چیف جسټس آصف سعید کوسا د جون په 14مه په برتانیا کې په یو سیمینار کې د پوښتنو ځوابولو په وخت ټینګار وکړ چې د جسټس فایز عیسی په مقدمه کې به انصاف کیږي. د هغه په خبره حکومت نه بلکې سپریم جوډیشل کونسل د هغه د لری کولو واک لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار بشیر کوخناو.
په داسې حال کې چې څلور ورځې وروسته د پاکستان سپریم جوډیشل کونسل د جسټس فایز عیسی خلاف دایر شوي ریفرنسونو مقدمه اوري، حکمران ګوند تحریک انصاف یو مشر اسد عمر د جون په 14مه په پارلمان کې ویل عدلیه آزاده ده او مقدمه د کم سازش له مخې نه کیږي. اسد عمر د جسٹس فائز عیسیٰ خلاف وړاندې شوی ریفرنس ته په اشاره زیاته کړه،
اگر هم واقعی جمهوریت میں یقین رکھتے ہیں
که موږ په جمهوریت باور لرو نو دا ماحول باید نه وي چې کله لکم قاضی پوښتنه وشي نو پر عدلی حمله، که لکم جنرال پوښتنه کیږي نو پر قومي امنیت برید، او که لکم مولوی پوښتنه وشي نو اسلام ته خطر بلل کیږي. دا چلنه نور نه چلیږي، پوښتنه به خامخا کیږي. د بلوچستان پښین سره تعلق لرونکي پر جسټس فایز عیسی تور پوره شوی چې له قانونه د سرغړونې په کولو سره د خپل جایداد پوره تفصیل نه دی وړاندې کړی. په دې کې په لندن کې د کور اخیستل شامل دي. نوموړي د جون په 14مه د پاکستان ولسمشر ته په لیګلي خط کې دا تورونه بې ځایه بللي او د دې ریفرنسونو کاپي یې غوښتې ده. پاکستان بار کونسل د جون په 14مه په یوه خبر پاڼه کې ویل چې پر جسټس فایز عیسی لګیدلی تورنه بې بنیاده او د حکومت لخوا پر عدلی د فشار اچولو سازش دی. دوی د قانون وزیر او اټارنی جنرال د استعفا غوښتنه کړې او دلیل یې دا راوړی چې هغوی د جسټس فایز عیسی خلاف د حکومت لخوا وړاندې شوی ریفرنس جمع کولو کې مرسته کړې ده. د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي قاضي فایز عیسی ځکه په نښه شوی چې هغه په 2016 کال کې په کوټه کې په یوه حمله کې د اویا وکیلانو د وژنې او په 2018 کال کې په اسلام آباد کې د تحریک لبیک اسلام پال ډلې د مظاهرې ختمولو لپاره د پوځ لخوا د پیسو تر ویشلو وروسته په خپلو رپورټونو کې پر امنیتي ځواکونو تنقید کړی و.
د قاضی فایز عیسی مسله چې دا د انصاف قتل ده. داسې جج چې هغه د ولس خبره کوي، هغه د پارلیمنت خبره کوي، هغه د جمهوریت خبره کوي، هغه دا خبره کوي چې ټول پاور د یو قوت په خپل لاس کې نه اخلي. د هرې ادارې خپل پاور دی، خپل د هغې جورډکشن دی، خپل د هغې طاقت دی. هر اداره به خپل کار کوي. په مقابل کې هغه قوتونه دي چې هغه دا وایي چې نه، دا ټول پاور، دا ټول ایڈمنسٹریشن، دا ټول سیستم به موږ چلو. تاریخ انصاف حکومت ته نه دي پکار چې د یو جج خلاف داسې کاروایي وکړي او د تا الهکار جوړ شي.
مشال ریډیو په دې اړه د قانون وزیر فاروق نسیم سره د خبرو کولو هڅه وکړه، خو د هغه له دفتره ورته وویل شول چې حکومتي چارواکي په دې اړه خبرې نه کوي. پوځي چارواکو هم په دې مسله کې د لاس لرلو په اړه کوم بیان نه دی ورکړی. د پوځ همیشنی او عمومي دریځ دی چې دوی په ملکی چارو کې ګوتې نه وهي او کار یې د امنیت ساتنې سره دی.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال رادیو د اوریدونکو ټاکل شوی د پاکستان حکومت نن د نوی مالی کال خپل بجټ کمی سملې ته د بحث لپاره وړاندې کړی. پاکستانی رسنۍ وایي د افاقي بجټ حجم شاوخوا 15 زره اربا روپۍ دی. د وفاقي بجټ حجم خوشه ₹2015 دی. ته وزیر اعظم ته خزانه سلاکار عبدالحفیظ شیخ ته اقتصادي جایزه رپورت وړاندې کولو پر وخت ویلي چې د پاکستان اقتصاد ستونزې لري خو دوی د حلولو هڅې پیل کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
پرون د ګل په مازیګر په اسلام آباد کې د 2018-19 کال اقتصادي جایزه راپور وړاندې کولو پر وخت د عبدالحفیظ شیخ وینا وه، په تیرو 10 کلونو کې په تجارت کې 0% اضافه شوې ده او قرضې اخیستو له وجې روپۍ د دباو ښکار ده، او په تیرو 2 کلونو کې د مرکزي بانک ذخیرې د $38 اربع نه راکمېدو وروسته $9 ارب ته رارسېدلې دي. د نوموړي وینا وه، یو خوا د ملک مالداره طبقه ټیکس نه ورکوي، نو بلخوا په خساره کې چلیدونکې ادارې په ملکي معیشت 1450 ارب بوج اچوي. نو وزیر اعظم فیصله کړی چې مشکل فیصله به کوو چې حالات خوالی طرف ته روان شي. تیری ایوی اوږدې مودې راهسې ملک ته چې کومې بنیادی مسلې رامخې ته دي، د هغې د حل لپاره کوششونه نه دي کړی شوي، او چې کوم اصلاحات کول پکار وو هغه هم نه دي کړی شوي. د مختلفو ځایونو نه ډالر اخیستو له وجې ملک په معاشي توګه نشي ښه کېدلی، بلکې موږ له پکار دي چې سرمایه کاران دې ته وهڅوو چې پاکستان کې سرمایه کاري وکړي. دې تر څنګه په پاکستان کې مالدار دار خلک ټیکس نه ورکوي، کوم ټیکسونه راجمع نه کړو نو ملکی خرچې به څنګه پوره کوو. د ټیکس دایره غزولو لپاره موږ 2-3 ګامونه پورته کړی دي چې پکې ایمنستی سکیم هم شامل دی. د اقتصادي جایزه راپور وړاندې کولو پر وخت د وزیر اعظم د تجارت لپاره مشیر رزاق داود هم موجود وو. نوموړي د ایوې پوښتنې په جواب کې وویل، تحریک انصاف ګوند په واک کې د راتللو وروسته په ملکی برآمدادو کې اضافه شوې ده. په لاهور، فیصل آباد او کراچۍ کې د تجارت کو نه تپوس وکړی چې موجوده وخت کې ورسره زیات اډرونه دي که په تیرو کلونو کې ورسره زیات وو، نو هغې به درته ووایي چې موجوده وخت کې نو حکومت دې لړکې خپلې هڅې شروع کړي او دا یې کامیابي ده. بله دا چې زمونږ کوشش دی چې د نړۍ نورو ملکونو ته زیات نه زیات خپل مصنوعات ولیږو، او زمونږ په برآمداتو کې اضافه هم شوې ده، نو مطلب دا شو چې زمونږ صنعتونه چلیږي. د ذکر ده چې موجوده حکومت به خپل لومړی بجټ نن د نهې په ورځ پارلمان ته وړاندې کوي. د پاکستاني مطبوعات تر مخه د وفاقي بجټ حجم 6,500 ارب روپو نه زیات دی.
اوریدونکو، د پاکستان وفاقي حکومت په سیګریټو او مشروباتو د ټیکس لګولو فیصله کړې ده. حکومت ویلي د مالیې دا پیسې به د صحت کارډ له لارې د هیواد پر غریب ولس لګوي. د صحي او اقتصادي چارو پوهان د حکومت دا پریکړه ستایي او وایي چې په ترس کې به ناروغۍ کمې او د حکومت آمدن زیات شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
په داسې حال کې چې نن حکومت وفاقي بجټ یا بودیجه وړاندې کوي، د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې وفاقي کابینې په دې بجټ کې په سیګریټو او د 2.5 ملی لیټر کولډ ډرنکس یا شربتو په بوتل باندې د صحت ټیکس لګولو فیصله کړې. د وزیر اعظم عمران خان د تماکو ضد د چارو ترجمان بابر عطا په وینا، حکومت د 10 سیګریټو په ډبي 10 روپۍ او د 2.5 ملی لیټر په سافټ ډرنکس یا شربتو په بوتل 1 روپۍ د صحت ټیکس لګولو فیصله کړې، چې د بجټ دوران به یې په باقاعده توګه منظوري ورکړې شي. د نوموړي په خبره د دې ټیکسونو نه به حکومت ته د 50 ارب روپۍ ترلاسه کیږي، او دا پیسې به د صحت کارډ په ذریعه په غریب ولس خرج کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق وویل، دا د حکومت ډیره ښه فیصله ده، باید چې د معاشي بحران نه راوتو لپاره دا رنګ نور هم اقدامات وکړي.
سیګریټو باندې چې دین هغه ډېر ګډ ټیکس دی، او هغې ته دا وایي چې دا هیلت ټیکس دی، نو ښه خبره ده. او مخکې پرست کا دغه پیسې چې کوم اضافي ټیکس دی دورې هغه دوباره په هیلت سیکټر باندې ولګي، نو دا هغې سره به نور فایده هم راځي.
همداشان د صحت د چارو ماهر ډاکټر نوران اپریدی مشال ریډیو ته وویل، پکار ده چې د سیګریټو سره سره حکومت د نورو نشه یي توکیو پر ضد هم داسې سختې فیصلې وکړي.
دا
حکومت د کال 2014 د یوې سروې مطابق په پاکستان کې تقریبا 40 میلیونه 15 کلن یا لدی زیات عمر ځوانان سیګریټي یا تماکوس کی، او د شند یوې اندازې مطابق د کال په سر 100,000 خلک د سیګریټو لوجی وجل کیږي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو وخت د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن ناور.
مشرټو خبريال وای نن د پاکستان د احتساب عدالت ر دي هوادو پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري د احتساب کمی اداري یا نیب ته د لس ورځو په جسماني ریمانډ سپارلې. په زرداري تور دی چې جعلي بینک اکاونټونه لري خو هغه دا تورونه ردوي. بلخو هم نن نیب د مسلم لیگ نون یو مشر حمزه شباز گرفتار کړی دی. په حمزه شباز له خپل آمدنه د زیات وساسو درلودو د نخرونو پیسو سپینولو تورونه دي خو هغه دا ردوي. په لندن کې سکاټلینډ یارډ پولیسو د متحده کمی موومنټ مشر الطاف حسین نیولې دی. لندن پولیسو په خپل بیان کې د نیول شوي تن نوم نه دی څرګند کړی، خو بی بی سی وایي متحده کمی موومنټ د دې خبر پخلی کړی چې سکاټلینډ یارډ پولیسو نن په لندن کې د الطاف حسین په کور چاپه وهله او نوموړی یې له ځان سره بوتلو. متحده کمی موومنټ یا پاکستان حکومت په رسمي توګه پر دې اړه څه نه دی ویلي. په باجوړ کې چاودنې د یوې ماشومې په ګډون درې کسان جوبل کړي. د باجوړ مرستیال کمشنر دفتر مشال لوته ویلي چې دغه چاودنه نن غرمه د سلار زو تحصیل په سنگو کلی کې شوې. د چاودنې ذمہواري چا نه ده منلې. افغان چارواکي وایي نن په کندهار کې شپږ ولسي وګړي د سړک غاړې په بمي چاودنه کې وژل شوي. له همو چا د پیښې ذمہواري نه ده منلې. د یو بل خبر له مخې د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د عملیاتو ماینونو چاودېدو له امله 9 وسلوال وژل شوي. دغه پیښې تېره شپه ناوخته د میوند ولسوالۍ په بند تیمور سیمه کې شوي. او د 2019 نړیوال کرکټ کپ سیالیو کې سبا د پاکستان او آسٹریلیا ترمنځ میچ دی. ټاکل شوی میچ په انګلستان په ټانټم کې د پیښور پر وخت د غرمې په 2:30 بجې پیلېږي. بلخوا نن د بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ د کپ شپاړسم میچ تر دې دمه د باران له وجې نه دی پیل شوی.
لن خبرونه مو د اسرار عالم مومن اوریده. اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخې د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې کلی کې په پاکستان کې د خراب اقتصادي صورتحال پر رڼا کې وزیر اعظم عمران خان په یو ټلویزیوني پیغام کې په ولس غږ کړی چې د کفایت شالی سره سره د خپلې شتمنۍ سرګند کړي او د ټیکس لپاره چې کوم د ایمنسټي یا رعایتي اسکیم اعلان شوی له هغې د ګټه پورته کړي. ادارې وایي له دې وروستو په دې بحث کېدای شي چې په کومه طریقه دوی د کفایت شالی دا اسکیم وړاندې کوي، خو له دې وړاندې دا هم کتل دي چې حکومت اوس په کومه طریقه په خلکو دا لاګو کوي. د دې د حکومت سیاسی لومړیتوب هم معلوم شي چې اولس تبا د دې ګټې څنګه منتقلوي. ادریا اخر کې وایي دا وخت حکومت د یو شمېر سیاسي قوتونو سره لانجې روانې کړي، دا د دوی لپاره نیکمرغه نه دی، باید چې دې لړکې له صبر او زغم نه کار واخلي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي په کامی اقتصادي سروې کې حکومت دا اعتراف کړی چې په خپل لنډه حکومتي موده کې دوی په اقتصادي توګه له ناکامۍ سره مخ شوي. ګرانی زیاته شوي، په ملکي او بهر ملکي قرضو کې اضافه شوي او د سود د شری د زیاتوالي په وجه کاروباریان له مشکلاتو سره مخامخ دي. ادارې د خزانې د صلاحکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ له خلیلې کې چې د دې حالاتو په تناظر کې وزیر اعظم عمران خان خپل ډلې ته هدایت جاری کړي چې نن وړاندې کېدونکي بجټ کې د اقتصاد پیاوړتیا لپاره اقدامات وکړي. ادارې زیاتوي په دې کې هیڅ شک نشته چې نن د پاکستان اقتصاد له بحران سره مخ دی او د دې د ختمولو لپاره به حکومت له سختې فیصلې کول وي، خو باید چې د دې فیصلو په وجه یوازې د هیواد اقتصاد خشي په غریب ولس بوج پرې نوزي چې دوړان دینه د 9.1% د ګرانې بوج برداشت کوي. نو هیله ده چې دې بجټ کې به د ولس خیال وساتل شي. لپی غور خبرېدونکو مشرق روس پڼ خپل ادارې کې وایي صوبایي حکومت په قبایلي ضلعو کې د انتخاباتو ځنډولو لپاره الیکشن کمیشن ته خط لیکلی او تجویز یې ورکړی چې امنیتي وضع سمه نه ده، باید چې د 10 ورځو لپاره دغه انتخابات وځنډول شي. ادارې وایي آیا په قبایلي ضلعو کې د کال 2002، 2008، 2013 تلسم نه هم حالات خراب دي چې دوی د حالاتو جواز وړاندې کوي. ادریا اخري کې وایي کبیا هم دلته د انتخاباتو ځنډیدل ضروری وو، نو پکار دي چې حکومت د سیاسي او پارلماني قوتونو سره سلا کړي وي او بیا یې په ګډه سره الیکشن کمیشن ته خط لیکلي وي. او دا ځکه که اوس هم الیکشن کمیشن یو اړخیزه ګام پورته کړو، نو له دې به انتخابي عمل هم مشکوک شي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات. تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو، وال سټریټ جرنال ورسپانې د پاکستان د سند صوبې د یو خار په سلګونو ماشومانو کې د ایچ آی وی وایرس ته موندل کېدو، او واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د فوټبال فیډریشن د پخوانی مشر د نیول کېدو په څیر موضوعاتو ته پام کړی دی او په دې اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دغو لیکنو مهمې برخې د منور شان اور.
د وال سټریټ جرنال په دې لیکنه کې راغلی، د پاکستان په سند صوبه کې په اپریل کې په ګڼو ماشومانو کې د ایډز رنز جراثیم وموندل شو. دې خبر ته د پام ګرځېدلو وروسته د روغتیا څانګې د سند په کلیوالو سیمو کې تر شپږو هفتو د خلکو د وینو معاینه وکړي چې پکې له شپږو سو زیاتو ماشومانو کې د ایچ آی وی جراثیم وموندل شو، خو په میاندو پلرونو کې یې دا وایرس نه و. د روغتیا نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي تر دې وړاندې داسې کوم مثال نشته. په دې کې د اکثرو ماشومانو عمرونه د دوو او پنځو کلونو ترمنځ دي. د روغتیا پوهان وایي که د دې جراثیمو مخنیوی ونشي نو وایرس لرونکی تن په ایډز ناروغۍ اخته کېدی شي. وال سټریټ جرنال لیکي د ډبلیو ایچ او د شمیرو تر مخه له دې وړاندې په ټول پاکستان کې څه باندې زرو ماشومانو کې د ایچ آی وی جراثیم موندل شوی و چې ځینو ته یې د مور پلار نه منتقل شوی و او ځینو ته یې داسې وینه ورکړل شوی وه چې پکې د ایچ آی وی جراثیم موجود و. په پاکستان کې د ډبلیو ایچ او ویاندا مریم یونس وای تر اوسه د دې وایرس د خورېدو وجه معلومه نه ده، خو د دوی پلټنې روانې دي او تمه ده چې ترجمه ورځ یې نتیجې مخې ته راشي. د یادې ادارې پلټون کې ډله په هغه تاثر هم شک څرګندوي چې وای په دغو ماشومانو کې د یو ډاکټر بې احتیاطۍ له وجې د ایچ آی وی وایرس خواره شول. نړیوال بانک وایي د پاکستان، افغانستان او عراق د روغتیا نظامونه د نړۍ تر ټولو وروسته پاتې هیوادونو په فهرست کې شامل دي. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي افغان چارواکو د اتوار په ورځ د افغانستان فوټبال فیډریشن د پخوانی مشر کرام الدین کرام د نیولو امر کړی دی. د خالی په ورځ د فوټبال نړیوالې ادارې فیفا د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونې پر ضد په لټونو وروسته په نوموړي د ټول عمر لپاره بندیز لګولې او د یو میلیون ډالرو جرمانه یې په هم لګولې ده. په کرام دغه تورونه پنځه خزینه لوبغاړو لګولي وو خو د رد کړي وو. ورځپاڼه لیکي د انساني حقونو د سار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ په فروری کې وویل د کرام الدین او نورو چارواکو پر ضد لږ تر لږه شلو خزینه او لوبغاړو د جنسي زورونې تورونه لګولي دي، خو هغه پخپله په دسمبر میاشت کې ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو دغه تورونه دروغ دي او ثبوت یې نشته.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. د ایران ولسمشر وای فکر کوي د روانو لانجو سره سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون د خوندیتوب ارزښت لري. حسن روحانی د دوشنبه په ورځ جون پر لسمه د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر سره د لیدلو پر مهال ویلي چې جرمنی او اروپایي ټولنه کولی شي په دې برخه کې مثبت رول ولوبوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر بیا تیر ورځ په ناوخته له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکاري فریبه ظاهر نور.
د ایران د ولسمشر دفتر د حسن روحانی له قوله ویلي چې د دوشنبه په ورځ د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر هایکو ماس سره په تهران کې د خبرو پر مهال وویل موږ لا هم د دې تړون د خوندیتوب په باور یو او جرمني او اروپایي ټولنه کولای سي په دې بهیر کې مهم او مثبت رول ولوبوي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له ښاغلي ماس سره تر لیدو وروسته خبرداری ورکړی چې هغه هیوادونه چې د ایران پر وړاندې اقتصادي جګړې کې د امریکا د بندیزونو ملاتړ کوي د خوندي پاتې کېدو تمه نسی کولای. دوی وایي داسې نسی کېدای چې د ایران د عادي خلکو پر وړاندې اقتصادي جګړه دوام ولري او هغه کسان چې دا جګړه تمویلوي او یا یې پیل کړې ده په امان کې وي. ظریف خپل جرمنی سیال ته ویلي چې جرمنی او اروپایي ټولنه په ټوله کې کولای سي د دغو شخړو په راکمولو کې مهم رول ولوبوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې هیواد یې او د اروپایي ټولنې نور هیوادونه هم غواړي چې د ایران د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره یوه لاره پیدا کړي، خو هغه وایي دلته محدودیتونه شته. هایکو ماس ویلي موږ نسو کولای معجزه وکړو خو تر خپله وسه هڅه کوو چې دا تړون له ناکامۍ څخه وژغورو. ښاغلی ماس زیاته کړې په سوریه او یمن کې جګړې دي، خلنه کمرغه په ایران کې نسته او موږ غواړو چې تر خپل وسه هڅه وکړو ایران په همدې ډول وساتل سي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د سیمې شخړو ته هم اشاره کړې او د اندېښنې وړ یې بللې دي. هایکو ماس تهران ته تر خپل سفر د مخه هیله ښودلې وه چې دا خبرې به د دواړو لورو سره مرسته وکړي څو د ایران د اټومي تړون د خوندي پاتې کېدو لپاره لارې چارې ومومي. خو په عین حال کې جواد ظریف ویلي چې د غوښتل پوه سي متحدین یې د دې تړون د ژغورلو لپاره کومې ځانګړې لاسته راوړنې لري. فرانسه، بریتانیا او جرمني چې د دې سند لاسلیک کوونکي دي هڅه کوي دا سند پر خپل حال پاتې سي. خو امریکا په 2013 کال کې له دې تړون ووتله او پر تهران یې نور اقتصادي بندیزونه ولګول. تهران په می میاشت کې اعلان کړی و چې که اروپایي هیوادونه د ایران پر وړاندې د امریکا د اقتصادي بندیزونو له اغېز څخه د دې تړون په خوندیتوب کې اقدام ونه کړي، تهران به هم خپلې هغې ژمنې له پامه وغورځوي چې د تړون د لاسلیک پر مهال یې کړي وي او د یورانیمو بډاینې ته به دوام ورکړي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پابند دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
سباون
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمه بجو
اوریدونکو د اټمی انرژي نړیوال ادارې مشر نن ویلي چې ایران د یورانیمو غنی کول زیات کړی دي خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. په همدې حال کې ټاکل شوی دا چې د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه د ایران له ولسمشر حسن روحانی او مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی سره روانونه ویني. دا به په تیرو سلوېختو کلونو کې تهران ته د جاپان د وزیر اعظم لومړی سفر وي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې ملالۍ بشیر نور.
د اټومي انرژي نړیوالې ادارې عمومي رئیس یوکیا امانو د دوشنبه په ورځ په یو خبری کنفرانس کې د ایران اټومي پروګرام یو سیاسي مسأله وبلله او ویل چې دغه هیواد د یورانیمو غنی کول زیات کړی دي. د ویل چې د ایران د اټومي موافقه پر سر راپورته سوی لانجو په اړه باید مذاکرات وسی.
زه په داسې موقف کې نه یم چې ووایم څه ډول مذاکرات باید لومړی ټوپ ولري او څه ډول نه، خو دا څرګنده ده چې ترینګلتیا زیاته شوې ده، نو د وضعیت د سمولو په خاطر به دا شوي چې خبره د مذاکراتو له لارې حل شي.
تر دې مخکې د جاپان د کابینې وزیر یوشی هیدی سوگا نن خبریالانو ته وویل چې د دې هیواد صدر اعظم شینزو آبی به سبا ایران ته خپل درې ورځنی سفر پیل کړي او د ده تمرکز به د واشنگتن او تهران ترمنځ د ترینګلي سوې وضعیت پر سمولو وي. ټوکیو په آسیا کې د امریکا له نږدې متحدانو دی چې له تهران سره هم ښې اړیکې لري. د تهران او واشنگتن ترمنځ اړیکې هغه مهال ترینګلي سوې چې تیر کال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ د قدرتونو او تهران ترمنځ د 2015 کال له اټومي موافقې د امریکا د وتلو اعلان وکړ. له هغه راهیسې واشنگتن پر تهران نوي بندیزونه لګولي دي او د ایران په وړاندې خپل لهجه سخته کړې ده. همداراز امریکا په منځني ختیځ کې خپل نظامي حضور پراخ کړ چې په نتیجه کې د وسلوالې جګړې بیره خپره سوه. تیره میاشت جاپان ته د سفر پر مهال ډونالډ ټرمپ څرګنده کړه چې غواړي آبی د ایران او امریکا ترمنځ منځګړیتوب وکړي. ټرمپ وویل چې آبی له ایران سره ډیر ښه روابط لري. آبی همداراز په می میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف کوربه و. ظریف هیله څرګنده کړه چې جاپان او نور امریکایي متحدان به د اټومي موافقې د ژغورلو لپاره عملي اقدامات وکړي. آبی د ایران د اټومي موافقې ملاتړ څرګند کړی. امریکایي چارواکو ویلي چې واشنگتن د ایران له مشرتابه سره خبرو ته چمتو دی خو زور به له یو شمیر انتخابونو څخه وي. ترامپ د جون پښ پژمه د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د لیدو پر مهال ویل چې ایران د یو ملت په توګه ناکامه سوی دی او که دوی غواړي مذاکرات وکړي امریکا به خبرو ته چمتو وي. ماکرون ویل چې دی له خپل امریکایي سیال سره موافق دی چې له تهران سره باید نوي مذاکرات پیل سي او په نتیجه کې د ایران بالستیک توغندیو او اټومي پروګرام محدود سي. ایران ویلي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی او دا تورونه یې رد کړي چې په سیمه کې د تروریستانو ملاتړ کوي.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتري
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمن نشوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته پند یو مین دینور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو، د پاکستانی او افغان چارواکو ترمنځ لیده کاته زیات شوی دی. د دوانو خواو هیله خودلی چې د تیر په پرتله به دا ځل د سولې لپاره ښه او اغیز لرونکي ګامونه پورته کړي. دا مهال یو لړپوړی افغان اپلاوی په اسلام آباد کې دی او پاکستانی چارواکو سره د سولې لپاره د عمل پر پلان خبرې کړې دي. آیا دا ملاقاتونه به په افغانستان کې د طالبانو جګړې ختمولو او یا کمولو لپاره ګټور تمام شي کنه؟ نور تفصیل د بشیر ګواښ نه ورو.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي پاکستانی چارواکو سره واده کړی چې د خپل اغیز په کارولو سره به طالبان افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته د کینولو کوشش وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ادریس زمان سلاکار ګران هیواد د جون په لسمه ناوخته مشال رډو ته ویل چې دا ډاډ ورته پرون اسلام آباد ته د افغان پلاوی د سفر په مهال ورکړ شو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین ته جواب ما په شاه محمود قریشي د اطمینان ورک چې دوی به هر اړخیزه همکاري په دې اکړه کې وکړي تر څو چې طالبان د تړکې چې افغانستان لوري سره افغانستان دولت افغانستان ولس سره د سولې مذاکرات وکړي. جلالت محمد په ادري زمان د پاکستان دولت د خنیت هغه کړنو نه تر اوسه پورې د سولې د مذاکراتو په اړه کړې دي مننه وکوله او د هیله څرګنده کړله چې په آینده کې هم دوی له خپلو همکاریونه دریغونه کوي.
پاکستانی چارواکو په بیلابیل وختونو کې منلی چې پر طالبانو اثر رسوخ لري، خو زیاته کړې ده چې دا اغیز د سولې لپاره کاری. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د واړه اختر په لومړۍ ورځ په کابل کې ویل چې د جون په 8مه پاکستان ته سفر کوي او هیله لري چې دا دوره د اړیکو یو نوی باب پرانیزي. تر دې مخکې افغان چارواکو پر پاکستان د ترګرو د ملاتړ تور پور کړي چې اسلام آباد یې ردی. د یادونه ده چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیزاد طالبانو سره په قطر کې وزل مذاکرات کړي دي، خو طالبانو افغان حکومت سره له کیناستو مسلسل انکار کړي. طالبان دریز لري چې د جګړې اصلي لوري امریکا دا، نو ځکه خبرې هم لومړی د هغو سره کوي، خو افغان حکومت وایي د پریکړو عملي کول د دوی په لاس کې دي، نو ځکه باید له خبرو څنډې ته نه شي. د امنیتي چارو په د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي پاکستان باید پر طالبانو خپل اثر رسوخ وکاري.
موجوده افغان حکومت چې کوم دی خو کابل کې برتر اقتدار د هغې سره خبرې کول خو هغې لپاره لازم دي. دېنه بغیر خو کار کېږي نه. جګړه نه بندي که امریکا کدا مونږ فرض کړو چې امریکا دې ځنه انخلا وکړي یا نیټو انخلا وکړي، یا هم خبرې خو به افغان حکومت سره کېږي. دا اوس زما په خیال باندې پاکستان خو اوس دا کوشش پکار دی چې سره سره طریقې سره د افغانستان د حکومت او د طالب ترمنځ چې کوم دی خبرې دغه ډېر لازم دي، دغه ډېر ضروري دي. دا اگر کامیابي شي باقي چې کوم دی نور سیزونه
د پاکستانی او افغان چارواکو ملاقاتونه د اپریل له میاشتې راهیسې ډېر شوي دي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب د مئی په 28مه پاکستان ته تللی و. هغه د پاکستانی پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او نورو چارواکو سره پر امنیتي مسایلو خبرې کړې وې.
اوریدونکو، اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. اسوسییټډ پریس لیکي چې عراق او شام نه د بې دخلۍ نه وروستو اسلامي دولت وسله واله ډله اوس غواړي د افغانستان خپل مرکز وګرځوي چې هدف یې په امریکا او غربي هیوادونو کې د لالویو بریدونو تیاری ده. ته دغه لیکنې مهمې برخې زموږ د همکار مجید بابر نورو.
اسوسییټډ پریس خبری اجانس د امریکایي او افغان چارواکو له قوله لیکي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شام او عراق کې خو خلافت بایلو، خو د افغانستان په شمال مشرقي غریزو سیمو کې خپلې خپې مضبوطوي. نوي وسلوال برتي کوي او په دغه هیواد کې په امریکایي او غربي سرتیرو بریدونه پلانوي. د اجانس په خبره دا مهال په افغانستان کې یاد ډله مخ پر زیاتېدونکو جدید جنگي صلاحیتونو او د افغانستان ترڅنګ په بهرنیو هیوادونو کې ولسی اهداف په نښه کولو له وجې د افغان طالبانو نه زیاته خطرناکه ګڼل کیږي. په افغانستان کې یو امریکایي استخباراتي چارواکي اجانس ته ویلي دي چې په دې نږدو کې په کابل کې د بریدونو تازه لړۍ نه بریښي چې دا په یورپ او امریکا کې د لا لویو بریدونو تیاری وي. یاد چارواکي د نوم نه خودلو په شرط زیاته کړې چې دا ډلې د هیواد لپاره د افغانستان یو تازه ګواښ دی او د دې ډلې بنیادي مقصد په امریکا او یورپ کې بریدونه کول دي. که وخت اجازه ورکړه هم دا د دوی هدف دی چې ډیر ویرونکی دی. د امریکا په جارج ټاون پوهنتون کې د امنیتي مطالعاتو د څانګې مشر بروس هافمن اجانس ته ویلي دي چې د عراق او شام نه د بې دخلۍ نه پس اسلامي دولت وسلواله ډله اوس غواړي افغانستان خپل مرکز وګرځوي او د دې هدف لپاره یادې ډلې افغانستان ته زیاته توجه او سرچینې پیدا کړي چې پکې د دغه هیواد په شرقي برخو کې د وسلو ذخیره کول هم شامل دي. دا اجانس په خبره د 2014 کال په پیل کې چې کلا یاد ډله په شام او عراق کې سرګند شوه نو د شپنوم خلافت په افغانستان کې هم اعلان کړ. په افغانستان کې یاد ډلې ځان ته خراسان ویل پیل کړل چې مراد یې په جغرافیایي توګه د مرکزی آسیا، ایران او افغانستان ځینې برخې دي. دا اجانس په خبره مخکې په افغانستان کې د یاد ډلې د وسلوالو شمیر په لسګونو کې وو چې پکې زیاتره پاکستانی طالبان ول. خو چې کله د پاکستانی طالبانو مرکزونه په پاکستان کې ختم کړل شول نو دوی د پولې پورې غاړې ته واوړېده او د افغان طالبانو په لیکو کې هغه وسلوال چې سغدري دا فکر یې درلودو په افغانستان کې د افغان طالبانو د مبارزې نه مایوسه ول د اسلامي دولت وسلوالې ډلې برخه شول.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو یو شمیر نور ریپورټونه هم لرو خو د خبرونې پای شی بو تر رسیدلیو. زو کونړ ته چرته چې ولایت د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دوی د روغتیا په برخه کې له بنیادي سہولتونو محروم دي. دوی زیاتوي د درملونو د نشټوالي سردنګ په ترڅنګ په ګرد ولسوالۍ کې دوا کلینیکونه لري چې یوازې نرس او دایی پکې وي او دوی د حکومت مخته کوي چې په دغه ولسوالۍ کې د بنیادي روغتیايي مرکز جوړ کړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد را کوي.
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې کابو دوه کاله د مخه له شیګل ولسوالۍ څخه رابېله شوي او په یو اداري واحد ګڼل شوي خو لا یې هم خلک له روغتیایي بنیادي اسانتیاو څخه بې برخې دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په کلینیک کې د درملو د نشوالي ترڅنګ یو نرس او یوه قابله یا دایی په دنده ګمارل شوي. دوی له حکومت نه غواړي چې په یاده ولسوالۍ کې د ورته مجهز روغتیایي مرکز جوړ کړي. دوه تنه یې وایي
کلینک تغمرا کی تعمیر او بل خبره د توایانو چې کم زمونږ سره میډیسن دی میډیسن ټول د سیدی چې خلپال دیو دغه عادی شیان دي
او چې دوایانه کم کې دي مخکې چې مریض اتلو ته به کار کې دوه چې مریضان لاجین اوس چې کوم دوای لګ شان ورسې وسه غو ورته نو شګت دیږي چې چوسره دیږي.
د شلتن ولسوالۍ مرکزی کلینیک مشر رحمت الله هم په کلینیک کې یادې ستونزې مني. د په خبره په کلینیک کې اواز د ملاریا معاینات تر سره کېدې شي خو په لیبرټری کې نور د هیڅ ډول معایناتو وسایل نشته.
چې ډېر معایناتو کو نو هغه د ملاریا غا اډینټیټیس وته کو نور کوم دغه ته ضرورت هغه مونږه لګو دغه ته چیته کاغه ایمرجنسی کیسې کاغه نور کیسې نه نو هغه مونږه حالت لګو او هغه د هغه پیښه او کاری پیښه.
بل خو د کونړ ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالعزیز صافی وایي دوی په شلتن ولسوالۍ کې له روغتیایي ستونزو خبر دي خو زیاتوي چې په دې هڅه کې دي چې په یاده ولسوالۍ کې یو بنیادي روغتیايي مرکز جوړ کړي.
دوی په سیریس ډول باندې مونږه دا موضوع تعقیب کړی ده. ډېر اولیت زمونږ دا ده چې چونکه دا سرحدي سرحدي علاقه ده د عاجلو واقعاتو د ترافیکي د خصوصا د مرمۍ د لګېدلو او د توپخانی اکثره دا منطقې شاهدانې او دلته زخمیان کېږي او نور مسایل پیدا کېږي نو په دې خاطر مونږ دا کلینیک هم دلته ضرورت ډېر دی او خو مونږ خپله هم په دې هڅه کې چې د کمځای نه مونږ یو ډونر پیدا کړو.
خو د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی په ټوله ولسوالۍ کې دوه کلینیکونه لري چې مرکزی هغه یې حکومت لپامه غورځولې او بل هغه یې په داسې سیمه کې دی چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہو، دا ما خام تر شپگو.
د مشال ترڅنګ سې اوریدونکو زوکر میتا چرته چې انتظامی او پولیسو له 1300 راهیسې د نشئی توکو پر ضد کمپاین شروع کړی دی. دا کمپاین هلته په خصوصي توګه د آیس نشئی پر ضد شروع شوی. 13 پولیسو په پاړچینار کې شپږ تنه نیولي چې آیس نشه کوي او خرڅوي هم، خو د سیمې خلک وایي پولیسو وروسته له دغو نیول شوو کسانو سره سمرویه نه ده ساتلې. په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبریال طارق اورکسینا ور.
د کورمې په پاړچینار کې د اتوار پورس پولیسو ممکنه د آیس پنشه روغدي او خرڅون کې شپږ تنه تر نیول وروسته د هغوی سرونه خرولي او بیا یې په ښار کې ګرځولې دي. د ښار د پولیسو مشر ډي اس پي نجف علي مشال لډیو ته وایي دا عمل ورسره د سزا په توګه کړی تر څو چې هغوی نورو ته د عبرت درس شي او بله دا چې د آیس نشې د موادو د استعمالولو، خرڅولو او اخیستلو مخه ونیستل شي.
دا یو کس تقریبا یو درې درې ورې یو څلور څلور ورې ګرفتار شوی دی کنه، لکه ګیر شي بیا وشه ملک سیستم سه یو مشر سیستم سه چې پراسي به وشه وخت مم دا بیا په خلاص وکنه پی ام سی ټي کوم اشتیاق دی مخرار بس دا دیو ته د کسون ورو
بلخوا د قانوني چارو په محمد ایاز خان اډوکیټ د پولیسو لخوا د ملزمانو سرونه خرولو او بیا هغوی په ښار کې د ګرځولو په حواله وای دا غیر قانوني، غیر انساني او له خپلو اختیاراتو تجاوز دی چې په ضد به عدالت ته ورځي.
یوازې په قانون کې لا، بلکې دا چې د انټرنیشنل لیول باندې د فنډمنټل رائټ وایلیشن دی. ورته د اکیوزن یو چې دی یو عین هغوی ته یو رائټ ورکړی دی چېر د هغو سره به هغه سلوک کوي چې کم د هغوی چې اخلاقیات کې دنه نه وي، ولې پولیس د خپل لغونه تجاوز نه شي کولی. خو دوی چې دا کم حرکت کړی دی دا خو ډېر غیر اخلاقي، غیر قانوني، غیر آئینی حرکت دی. یو دوی بابت دلته پشاور کورټ کې ریټن کم د دوی لپاره د دوی چې دا کم شوی د هغې خلاف باندې چې کم چا کړي دي د هغوی خلاف دی چې دی
په کورما کې د آیس زیات استعمال راپورونه د ترلاسه کېدو وروسته انتظامی او پولیسو په ګډه د یاد نشې پر ضد مهم شروع کړی چې تر اوسه یو شمېر ککړ تانه نیولې او نه آیس برامد کړی دي. آیس یا میت یا مصنوعي نشه ده چې په سپین کرسټل کې موندل کېږي. ډاکټران وایي آیس ډېر زیات خطرناک نشه ده ځکه چې د کارونکو په دماغ او روغتیا باندې جدي اغیز لري. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د روانې خبرونې پای شیبو ته رسیدلی یو. یو ځل بیا لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن ناور.
د مشر د خبریال وای نن د پاکستان د احتساب عدالت ردی هیواد په خوانی ولس مشر اسیف علی زرداری د احتساب کمیداری یا نیب ته د لس ورځو په جسمانی ریمانډ سپارلې. په زرداری تور دی چې جعلی بینک اکاونټونه لري خو هغه دا ردوي. بلخوا هم نن نیب د مسلم لیگ نن یو مشر حمزه شهباز گرفتار کړی دی. په حمزه شهباز د خپل آمدنه د زیاتو ساسو درلودو او د ناکارونو پیسو سپینولو تورونه دي خو هغه دا ردوي. په لندن کې سکاټلند یارد پولیسو د متحده کمی موومنټ مشر الطاف حسین نیولی دی. لندن پولیسو په خپل بیان کې د نیول شوي تن نوم نه دی څرګند کړی، خو بی بی سی وایي متحده کمی موومنټ د دې خبر پخلی کړی چې سکاټلند یارد پولیسو نن په لندن کې د الطاف حسین په کور چاپه وهلی او نوموړی یې له ځان سره بوتلی. متحده کمی موومنټ یا پاکستان حکومت په رسمي توګه پر دې اړه څه نه دی ویلي. په باجوړ کې چاودنې د یوې ماشومې په ګډون درې کسان جوبل کړي. د باجوړ له مرستیال کمیشنر دفتر مشر ته ویلي چې دغه چاودنه نن غرمه د سلاردو تحصیل په شنګو کلي کې شوې. د چاودنې ذمواري چا نه ده منلې. افغان چارواکي وایي نن په کندهار کې شپږ ولسي وګړي د سړک غاړې په بمي چاودنه کې وژل شوي. لا هم چا د پیښې ذمواري نه ده منلې. د یو بل خبر له مخې د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د عملیاتو او ماینونو چاودېدو له امله نه وسله وال وژل شوي. دغه پیښې تېره شپه ناوخته د میوند ولسوالۍ په بند تیمور سیمه کې شوي. ټاکل شوی د جاپان وزیر اعظم شینزو ابې له سبا څخه د تهران د روزنې سفر پیل کړي. دا به په تېرو څه باندې څلوېښت کلونو کې ایران ته د جاپان د یو برحاله وزیر اعظم لومړی سفر وي. د جاپان د کابینې مشر سکتر نن خبریالانو ته وویل ټوکیو تمه لري چې د سفر په نتیجه کې به د واشنگټن او تهران ترمنځ کړکیچ راکم شي. او د 2019 نړیوال کرکټ کپ په سیالیو کې سبا د پاکستان او آسټرالیا ترمنځ میچ دی. ټاکل شوی میچ په انګلستان په ټانټم کې د پېښور پا پر وخت د غرمې په 2 بجې پیل شي. بلخانه د بنگلاديش شرلنکا ترمز د کپ پوش پر سم میچ ترې د مد باران لوجې نه دی شروع شوی.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو بیان اسرار عالم مومن او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه اجازت غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خی د خدای په امان او وختونو په خیر.